او وزع
نن او وزع
السلام علیکم درنو ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري نن او وضعیت د خبرونه کې راپورټونه مرکی او تحلیلونه لري خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نړۍ د ساعت مهمو خبرونو ته اړو
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټ کی نن د شنبه په ورځ د کابل د خار په لزګونو اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو له امله احتجاجي غونډه وکړه. دا خلک چې د نوي کابل بانک د ودانې مخې ته راټول شوي یو شمېر ښځې هم ورسره ملګري وي او دا شعارونه ورکول چې موږ له اسلامي امارت نه خپل حقوق غواړو. هغوی د بانکونو او د صرافۍ د مارکیټ پرانیستلو غوښتنه کوله. یو شمیر افغانان چې دا وخت د امریکا په متحده ایالاتو کې دي د بایدن پر ادارې باندې غږ کړی دی چې له کابل نه د هغه ښځو راوستلو ته اولیت ورکړي چې له متحده ایالاتو سره مرسته کړې وه او اوس یې ژوند په خطر کې دی. چین د بهرنیو چارو وزارت د تایوان له ابنا نه تیره ورځ د متحده ایالاتو د سمندري پوځ د ساحلي ګارډ د دوو کښتیو د تیرېدو له امله احتجاج کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړي چې د چین د بهرنی چارو وزارت په خپل ویبپاڼه باندې نن د شنبه په ورځ د وګي په شپږمه لیکلي دي چې متحده ایالات دا وخت د نړۍ امنیت ته تر ټولو زیات خطر متوجه کوي. د ایډا په نوم یو پیاوړی سمندري توپان چې د جمعې په مازدیګر د کیوبا ساحلي سیمې وځپلې اوس د امریکې د لویزیانا د ایالت په لورې د حرکت په حال کې دی. د دغه سمندري توپان طاقت درې درجې اټکل شوی دی. د لبنان د پوزوی اختصاصي محکمې پر روان هفته کې یو لبناني الاصل استرالی ډاکټر د عمل په غیاب کې د لس کلونو په حبس باندې محکوم کړ چې چارواکو په وینا د استرالیا د يهودي سازمانونو سره نږدې اړیکې لرلې. ډاکټر جمال رفي چې په استرالیا کې 40 کاله تیر کړی دی د پروجکټ روزانا په نوم د استرالیا يهودانو د ویروختۍ مؤسسې سره کار کوي. دغه مؤسسه د غزې له تړانګینه او د فلسطین د ادارې تر کنټرول لاندې سیمونه د 1320 نوي مریض کال راهیسې د جنگ زخمیان انتقالي او د اسرائیلو په روغتونو کې علاج کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو غټ غټ ټکي مو اوریدل. درنو اوریدونکو موږ ته نن په دې خبرونه کې یو رپورت هم راغلی دی. تاسو مخکې خبرو کې مو اوریدل چې په کابل کې لسګونو کسانو د کابل په ښار کې د بانکونو او صرافیو د تړلو په ضد مظاهره کړې ده. دا رپورت له وروسته راځي. د ملګرو ملتونو ادارې د سلګونو زر افغان مهاجرو د احتمالي وتلو د چمتووالي لپاره قریب 300 میلیون ډالر غوښتي دي. لیسا شلاین په دې حقله د جنیو نه رپورت راکړی دی چې نظرانه یوسفزی لولي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د هغوی متحدین د افغانانو د افغانستان نه د وتلو لپاره پلان جوړوي او د دغې لپاره یې د 300 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې شاوخوا د 15,15,000 نه زیات نوي بې ځایه شوي کډوال د افغانستان ګاونډیو ملکونو ته د تختی لپاره مرستو ته اړتیا لري. د یونیسیف مرستیال علی کمشنر کلی کلمنس ویل چې د ګاونډي ملکونو سره د دغه کسانو د قربتو لپاره د مالی مرستو د لپاره چمتووالی روان دی. هغه وایي چې د ملي چارواکو سره د بشري خبرګون د کچې د لوړولو په اړه باندې مو خبري روانې دي. هغه یادونه وکړه چې د دغه وړاندې شوی سیمایز خبرګون پلان د دیپلوماسي یو مهمه برخه ده. په داسې حال کې چې موږ دا اوس وخت دا نوې نه چې په لویه کې چې د افغانان د باندې وزي د افغانستان دننه وزيت د افغانستان دننه وزيت په ډیره ګړندۍ توګه باندې بدلون خوري. له هم دې عمله موږ د دې ضرورت لرو چې د هر ډول حالاتو لپاره تیارې ولسو او د دې تیارې لپاره موږ مرستو ته ضرورت لرو. د دغه مرستو زیاتره برخه به ایران او پاکستان ته ورکړی شي ځکه چې دوی د مخینه د 2.2 افغانانو مهاجرو قربتوب کوي. کلمنس وایي چې دغه دواړو حکومتونو د سلویختو کلونو نه افغان مهاجرو ته پناه ورکړی ده چې دا دغه ملکونو سخاوت دی او دغه په کار دی چې ومنل شي. په سمدستي ډول مرستې به موږ ته اجازه راکړي چې موږ د دغه وضعیت لپاره زارونه تیار کړو. د یادونه وړ ده چې د کرونا وبا هم باید په پام کې ونیول شي، او په ځانګړې توګه په ایران کې. موږ په ایران کې د روغتیا مرستو ته ډیر زیات ضرورت لرو. دا هم ډیره مهمه ده چې کډوال او کوربه دواړه خوندي وي او واکسین ټولو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د غخواست د یوولسو ادارو لپاره کړی دی چې افغان کډوالو سره مرسته وکړي. دغه ادارې به خواړه، سرپناه، د روغتیا پاملرنې، تعلیم او د ژوند په نورو اساسي ضرورتونو باندې ولګولې شي.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت په پروګرام کې بل مسله دا ده چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر سره نږدې د پرونیو بریدونو سره سره د خارجي اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر ادامه لري. د پرونیو دوه ځانمرګو بریدونو چې په لسګونو افغانان او دیارلس امریکایي عسکر پکې وژل شوي دي، مسؤلیت داعش په خپل غاړه اخیستی دی. امریکا ویلی دی چې د بریدونو عاملین پیدا کوي او سزا به ورکوي، او لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې واوریدل، د داعش په مرکز باندې برید شوی دی، او د سویل کیږي چې هغه کس چې په دې برید کې وو په هغې کې د ډلې مشر وژل شوی دی.
د کابل د هوایي ډګر په هغې برخې باندې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا اداره کیږي، په دوه ځانمرګو بریدونو کې دیارلس امریکایي سرتیري او ګڼ شمېر افغانان وژل شول. لومړی برید د ابي ګیټ په نامه د خولي دروازې سره وشو، او څو شېبې وروسته بله چاودنه 200 متره لرې د بارون د هوټل سره ترسره شوه. د داعش ډلې چې د امریکا او طالبانو دواړو دښمن دی، دغه برید مسؤلیت اخیستی.
هغو کسانو چې دغه بریدونه ترسره کړي او هر څوک چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي، باید پوه شي چې موږ به یې ونه بخو، موږ به یې هیر نه کړو، موږ به مو ووژنو او د خپلو اعمالو په سزا به مو ورسوو.
لوړپوړي امریکایي جنرال چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مشري کوي، د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې خبریالانو ته وویل چې د امریکایانو او له ګواښ سره مخ افغانانو د تخلیې بهیر به دوام ولري.
داعش به موږ د خپل ماموریت له بشپړولو راونه ګرځوي، زه دا ډاډ درکوم.
امریکایي پوځیان د دغه ترهګر ډلې لخوا دې ته ورته د نورو احتمالي بریدونو په وړاندې چمتووالی نیسي.
موږ په دې باور یو چې دوی غواړي دا ډول نور بریدونه هم وکړي، او زموږ وړاندوینه دا ده چې دا ډول بریدونه به دوام وکړي.
امریکایي ځواکونه د هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت لري، او دغه ځواکونه د هوایي ډګر له احاطې بهر طالبانو سره چې د شاوخوا سیمو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري، په ګډې همکارۍ سره کار کوي. خو د تخلیې دغه ماموریت ډېر خطرناک دی. امریکایي پوځي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې که څه هم دوی غواړي چې ټول کسان تخلیه شي، خو هر څومره ژر چې دغه ماموریت بشپړ شي ښه به وي. له بلې خوا، د جمعې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان په روغتون کې د وژل شویو او ټپیانو خپلوان راټول شوي وو چې د خپلو وژل شویو عزیزانو مړي ترلاسه کړي. د دغه پیښې ډېر شمېر ټپیان اوس مهال په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پیښې یو عیني شاهد د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي: د تیرې ورځې په چاودنه کې د یو شمېر وژل شویو کسانو مړي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شول، او د یو شمېر ټپیانو خپلوان د کابل د ایمرجنسي روغتون بهر د خپلو ټپي خپلوانو پوښتنې ته راغلي وو. د روغتون د باندې ولاړ یو کس د پیښې د څرنګوالي په هکله داسې وویل:
ډېر بد حالات وو، دومره څوک نه وای چې زخمیان ټپیان را د اوبو نه راباستلي وو، ځکه چې هغه ځای کې اوبه وي، او بل زیاتره مړي چې وشول خارجیانو لاره بنده کړې وه، یو ګنټه لاره بنده وه. دا کوم زخمیان چې وو د دې له وجې مړه شول چې هغو اجازه نه ورکوله چې هغه زخمیان راباست.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې پروني بریدونه د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه ادامه لري. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په کابل کې لسګونو کسانو نن د اګست په 28مه چې د سمبولې شپږمه ده، په ښار کې د بانکونو او صرافیو د تړل کېدو په ضد مظاهره کړې ده. اعتراض کوونکي د نیوی کابل بانک مخې ته راټول شوي وو او شعار ورکاوه چې له اسلامي امارت څخه خپل حق غواړي. په دې حق له عزیز الله پوپل رپورت را کړی دی او دا رپورت واوري. وروسته د جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب سره غږی وو چې تازه د افغانستان امریکې ته رسیدلی دی. د سترګو لیدلی حال اوري او تحلیل او تفسیر به هم واوري. مننه درنو اوریدونکو.
تر خلک له اقتصادي سون سره مخ کړي دي او د چاري د خلکو پر ورځني ژوند باندې ډیر با تاثیر کړي دي. په پایتخت کابل کې او د غراس په ټولو لوی شهرونو کې لتیرو دوه هفته رئیسی خصوصي بانکونو خپل فعالیت ځنډولې دي او هغه کسان چې په دې خصوصي بانکونو کې خپل حسابونه لري یا پیسې ذخیره کړي دي نه دي توانېدلي چې خپل د ضرورت وړ پیسې ترلاسه کړي. نن په کابل کې هم یو شمېر کسانو د دې بانکونو د فعالیت د بیا پیل لپاره مظاهره وکړه. د غرازی غشتنه وکړه چې خصوصي بانکونه د خپل فعالیت جرته جره شروع کړي او ترڅنګ دي سراپی هم خپل په فعالیت باندې پیل وکړي. د مترزونو وویل چې ایوان د زغ پیسې چې درلودي یا ذخیره کړي وي هغه مصرف کړي دي اوس د خوراک شاک لپاره دوی څه پلاس کې نه لري. کله چې بانک ته مراجعه کوي بانک تړلی وي او دوی څه نشته ترلاسه کولای. نو یو غټه غوښتنه دا و چې د افغانستان بانک مسولین دي ژر تر ژره د خصوصي بانکونو د فعالیت لپاره او د پولي خدماتو د بیا پیل لپاره زمينه سازي وکړي. ترڅنګ نن د افغانستان بیلابیلو خصوصي بانکونو په مختلفو اعلامیو کې دا خبره وکړه چې د دوی فعالیت په مرکزی بانک پوری تړلی دي او تر هغه وخت پورې چې د پولي خدماتو مسله د مرکزی بانک نوی حل سوي تر هغه وخت پورې دوی فعالیت نشي شروع کولای. نو د دې ترڅنګ نن نا وخت د دې نیوکو څخه وروسته د افغانستان مرکزی بانک ته یو منسوبه اعلامیه هم خبره سوي ده چې پاغه کې ویل سوي دي چې د بانک هغه مشترکین چې دي هغه کولای شي چې د افتی څخه $200 یا هم کڅوک په افغانی باندې حساب ولري بانکي حساب نو تر شل زره افغانی پورې له بانکونو څخه پیسې ترلاسه کولای شي او د افغانستان بانک د اعلامیه خصوصي بانکونو تلاشونه کړی دی چې په دې ترتیب سره خپل مشتریانو ته د خدمات پیل کړي. نو په مجموع کې د مسلې د خصوصي بانکونو او د سراپیو د فعالیت ځند د پیسو انتقال هم ناممکن کړی دی له بهر څخه چې مثلا افغانستان ته کمی پیسې را لېږل کېدی د مثلا ځینو اشخاصو خپل فامیلونو ته را لېږلې یا هم د تجارت سمامالات کېدل. دلته په دې روسي کلو کې فرهنګ د تجارت هم داسې ګرځېدلې دي چې د بانکي حسابونو له طریق څخه تجارتي معاملات کیږي. نو دا فعالیتونه هم ځندېدلې دي تجارت ځندېدلې دي او خلک هم هغه پیسې چې سپمولې وي سپما کړي و هغه اوس په دې مشکل کې دي چې نسی کولای خپل هغه ذخیره پیسې د اړتیاو د پوره کېدو لپاره ترلاسه کړي. نو دا نن د افغانستان بانک کوم اعلامیه چې خبره سو خلکو ته اندازه امید ورکړي دي مګر بیا هم په ولایتونو او پایتخت کابل کې د خلکو غوښتنه ده چې د افغانستان بانک دی د مسلې ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي او د تجارت د بیا غوړېدو لپاره او د غرض د خلکو د ژوند د عادي کېدو لپاره دي. نور هم د غراب د پیسو چې مثلا اوس $200 کول کیږي یا هم مثلا 60 افغانۍ د افتی ورکول کیږي یا څوک ترلاسه کولای شي له بانک څخه د دې اندازې لوړې کې ترڅو پر خلکو باندې د روحي او رواني فشار چې لدی اخه موجود دي د لمنځه وړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا غږ د خبريال عزیز الله پوپل را لېږلې رپورت مو واوریده. قدرمنو اوریدونکو د کوم ورځې نه چې طالبان په کابل کې واکمن شول تر نن پورې الیزل روان دي چې هلته حکومت جوړ شي او د چارو واګې سمې وچلېږي. ګرچې تر اوسه پورې څو ځای مقرره کړې دي طالبانو موقتی مګر په لوړ سطح باندې حکومت باید اقدامات وکړي تر څو کارونه پر رسمي ډول باندې سم وچلېږي د خلکو هغه اصلي ضرورتونه او احتیاجات پوره شي چې اغه مثلا د بازارونو خلاصې دل دي د بانکونو خلاصې دل دي دغه تجارتي معاملې دي ترسو کاروبار لکه د معمول په شان سم وچلېږي. د بل خبره دا ده چې زیاتره کسان د افغانستان راوتی دي، تر اوسه پورې امریکا ویلي دي چې 115,000 کسان رئیس دي. په دې کسانو کې چې افغانان دي چې د خارجي موسسو سره کار کړی دی، د افغانستان مامورین دي، جنرالان دي، نظامی صاحب منصبان دي. په دې جمله کې یو جنرال چې صلاح الدین حمیدی صاحب نومیږي، په دې 13 هفته کې د افغانستان نه دلته امریکا ته را رسیدلی دی. لنی کمرغه امدا اوس ورسره په تلیفوني ارتباط زمونږ ورسره برقرار دی. نو زه غواړم چې د جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب نه واورو چې دغه وروستیو حالاتو ته په کتو د دوی انتباس ده چې د ملک کومې خواته روان دی، څومره دی خوشبینه دی چې حالات به بیرته ښه شي. محترم حمیدی صاحب، په خیر راغلی، ستړی مشي.
سلام زیبا جان، تاسو ته، تاسو کارکونکو ته، او د آشنا رادیو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم سلام جنرال صاحب حمیدی، تاسو خودی تیر هفته کې راغلی، دا غینه مخ کې تاسو د فکر کوو چې د سیو حال برازي د پاوز به دغه سیتی ته پر کیږي او دومره کسان به د ملک نه راوځي؟
واقعا چې په دې رابطه باندې هیڅ څوک دغه سیو تصور نه درلود. حتی تخمین به دا و چې ممکن یو امشنورم حکومت دوام وکړي او د منظم پلان په واسطه باندې
بله
طالبان د حکومت کې شریک شي او یا داسې حکومت جوړ شي چې په هغه کې ټول ډلې سهم ولري.
نو اوس خو لکه څنګه چې توقع وکنه، هلته خبرې روانې وي په قطر کې، او جمهور رئیس اشرف غنی ته ویل کېدل چې دای باید استعفا وکړي، چاره یو بل موقتی حکومت یا هم شموله حکومت ته وسپاري، رسمي قدرت باید انتقال شي بیل جنگ او بیل دینه تویدونه. هغه څه چې توقع کې دغه خونه شو، اوس خو تاسو ویني چې هغه د طالبان راغلي دي کابل ته ناست، یو دوی په دې کوشش کوي چې یو حکومت جوړ کړي، هم شموله حکومت. توقع مو څه ده چې دغه هم شموله حکومت زر تر زر جوړېدای شي دی یو نظامی جنرال په حیثیت سره فکر کوي؟
د ما په عقیده باندې زه فکر کوم چې څو ستونزې ویل چې دغه نظام سقوط وکړ، او طالبانو فکر نه کوله چې دوی به کابل ته په داسې اسانۍ راځي. د ما په نظر کله چې زه په وزارت دفاع کې وم، دوه کاله راهیسې دا هر چې داسې روانې وې چې د افغانستان اردو باید یو انزوا ته لاړ شي. یعنې د اشرف غنی په یوه امر باندې 8,000 هغه کسان چې مدیریت جنگ یې په لاس کې و، هغوی د صحنې نه ووتل، په کورو کې کېناستل. د بلې خوا نه دغه د جنگ مدیریت یا د سیاسي رهبري د داسې کسانو په لاس کې و. البته دا د ما شخصي نظر دی چې دوی خپله دغه نظام حکومت انزوا ته بوتلله، او فوج یې د یوه استراتیژیک مدیریت نه وویست. کماندانان اکثریت مشران داسې څوک چې دوی په تکتیکي سطح باندې فکر کوله، د دوی فهم د یوه کنډک یا د یوه ټولي په اندازه باندې و. دغسې یو منظم پلان په مقابل کې یو استراتیژیک پلان، او هغه جنرالان چې دوی سابقه دار و د اردو او دوی احتمالي وضعیت څېړله، دوی په دوه کالو کې په اصطلاح د نظام نه ګوښه کړل. او اشرف غنی فکر کوله په محیط ماحول کې چې څوک د ده سره همکار و، دوی به غلط راپورونه ورکول. د دو درې هفتو مخکې معلومات چې زه در سره شریک کړم، مثلا د غټو اراکینو د جملې نه یو چا داد ورکړی و چې 40,000 داوطلب محلي خلک آماده دي چې د نظام دفاع وکړي. مثلا مشرانو به دوته دروغ ویل چې تا 4,000 منتظره قطعه شته، او 2,000 فلانی د وزارت داخلی پرسنل شته. دا یو په غلط معلومات باندې په اصطلاح محاصره کړی و، او د فکر کوم چې دا ډېر قوي دی، ولی برعکس.
یعنی دا پلان و؟
زه فکر کوم چې پلان نه و، ولی دغه څوک چې په اصطلاح د حکومت لوړ رتبه اراکین و، دوی ډېر سطحي فکر کوله.
ښه،
مګر منظم پلان د ما په فکر داسې و چې څوک پلانیزه کې داسې شی نه و.
یعنی دغه عسکر چې ټولو وسلې کې خوده و نه جنګېدل، د دې علت همدغه و؟
زه فکر کوم چې موږ عسکر خو د اخر ورځې کې تاسو متوجه په لشکرګاه کې دوبره قوي جنگ چې ساری نه و، ولی زموږ عسکر جنګېدل.
بله،
مثلا زموږ پوسټې تر اخره جنګېدې، حتی موږ پوسټې په داسې حالت کې جنګېدل چې شهیدان ورته پراتو زخمیان او پوسته کې ورته پراتو دوی هفته به تخیه کېدل نه هغه ډوډۍ او بخت کوي چې اکمالات نه کېدل یعنی عسکرو جنگ کولا ولی دا چې مدیریت جنگ نه و په لوړه ساته د اردو په بدنه کې داسې یو مدیریت نه و چې کله رئیس جمهور وتښتي رئیس جمهور وظیفه خوشي کې په وځي نظامی حالت اعلان شي ټول ښار نظامی شي چوکونه قطعات کمربندونه ایجاد شي داسې یو پلان ایت د موږ د مشرانو البته د نظامی مشرانو په افکار کې څه وجود نه درلود تاوې مثال په آخر ورځ ما یو ډېر مشر سړي سره رابطه وکړه چې تاسو کمربندونه ایجاد کړي د کابل لپاره متاسفانه چې دوی به د خپل ځان وویل چې بله نه کمربند و او نه داسې یو تدابیر
خا نو د خو غنه واقص چې تاسو بیان کړل کړه دا چې حکومت کې څومره به اتفاقی وي په یو خل نو اته د سولې د پروګرام په برخه کې یو د بل سره هغه حقایق نه ویلي او ټول ام نظر او هم فکر نو ګرځي دنیا ته ویل کېدل چې دوی هم فکر دي د سولې خبرې روانې دي مګر دا خبرې اوس وخت تیر شو اوس طالبان وایي موږ کابل ته راغلي او حکومت جوړو تاسو څومره باور لري د حالاتو ته چې ګوري داخل کې اردو ته چې ګوري چې دا ملک به جوړ شي او د سي حکومت به جوړ کړي شي چې دنیا یې پر رسمیت پیژني او خلک د دې سلويختو کلونو جګړو نه روسته یو شپاو راز د سي یو د آرامۍ ساو باسي او دا فکر ورسره نه وي چې بمبرازي او ګولۍ برازي او موږ به طرف کې څه تم تم توقع لري د دنیا نه د نړیوالو نه د دومره کلونو جګړو نه روسته چې د سي یو حالت بري شي په دغه مظلوم ولس باندې نه
زه فکر کوم د طالبانو په لوړو قدمو کې د خلکو افکار او د مشرانو افکار یې په دې دوه هفتو کې داسې معلومیږي چې بدل شوی د کله دوه حکیم چې وو د خبرې داسې وی چې دوی بدل شوی اوس چې کله دوی راغلي دي په لوړو قدمه کې دوی افکار بدل شوی دا چې دوی هر چیرته سفرونه کړي هر چیرته ناشتي د ژوندون د نور ځای ژوندونه یې لیدلې زه فکر کوم چې دوی علاقه مند دي دي چې د سابقه حکومت هغه اشخاص چې دوی ډېر عمیق غنور سره لګي په استلام خصومت هغه دې توقع لري چې دوی جست یو نظام مخکې بوزي مګر د ما تشویش داده چې تر اوسه خو دوی و جنگي ډله و صرف دوی به جنگ کولا سرکونه بینیول پوستو باندې معاملې کولی ولی اصلي دروند کار او مشکل کار په حکومتداري اوس شروع شو او زه فکر کوم چې کچېرې د سابقه حکومت مسلکی خلک د دوی سره همکاري ونی کی چې په لنشته دي ادي تاسو خبرو کوم ویل چې بانکونه تړلي بانکونه او پرسنل نشته دي مسلکی اشخاص نشته دي د بل خانه خو هټه ستونزې بل داده چې اوس هغه سابقه حکومت ولی نه ده چې کاغذ په مخ پرځات شو کولی کې اوس ټول سیستم کمپیوټر شوی دی سیستم ټول اسري شوی دی نو دوی به د ډېر هټه ستونزې سره مخامخ شي او دوی ضرورت لري چې سابقه خلکو نه استفاده وکړي او دوی خپل غریګه په خلاص کې د بلې خونه د مو پقیده مونږه هر ورځ په دې اوسط مونږه څلوي کنا فر شهیدان دلودل یسلو نه ته یو څلو شلو کسان مونږه په اصطلاح زخمیان دلودل
bale دا راپورټونه راتلل هر ورځ bale
نو که دو مخنیوي موشي د افغانستان خلک ډیر موافق وي ولی په شرط دو چې طالبان خپل خبرو کې چې څوایي د صادقانه عمل وکړي
ډیر مننه تاسو نه ډیر تشکر جنرال صاحب حمیدی ساسي د کور وداني آینده خبرونه کې بیا هم تاسو سره ارتباط نیسو ساسي نظرونه او تحلیلونه اورو نن چې پروګرام ترغلی په دې خاطر ډیر تشکر مخه تم خه
مننه تاسو ته سلام
درنو اوریدونکو سپینې مانی ویلې دي چې په کابل کې یو بل تروریستي برید احتمال شته ده د دینه مخ کې درنو اوریدونکو د پنځنبه په ورځ باندې د کابل هوایی ډګر سره د چاودنو مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه واخیست او نن خبردار ده چې د داعش د برید د ډلې طرح په ننګرهار کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوې ده مونږ د دې مسلو په ارتباط د سیاسي او امنیتي چارو د کارپو اسحاق اتمر صاحب سره لږ مخکې وغږیدو اتمر صاحب محترم ټول واقعیاتو باندې خبر یې اوس خو ویل کیږي چې د بل تروریستي برید احتمال شته ده دغه څه احتمالاتو د مخنیوي لپاره ډیر مؤثر اقدام څه شته ستاسو په فکر
زما باور د څه ده چې امریکایان او د هغوی ملګري په ټول مسایل باندې پوره آگاهی لري، خبر لري او دا راپورونه دوی ته رسیږي. لکه چې یو ورځ مخکې د کابل د هوایي میدان د واقع نه رسنیو کې د امریکایي چارواکو د خولې نه دا خبره وتله چې احتمالا په هوایي میدان باندې برید کېږي. نو دا به ډېر ښه و چې د دوی دغه سرتیري استخبارات او د نړیوالو استخبارات په دغه برخه کې جدي کوټلي ګامونه پورته کړي وای. دا د دوی مسؤلیت و. کله چې دوی ته استخباراتي راپورونه رسیږي باید دوی د سیمې د امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي سره دوی باید دغه اهتمامات نیولی وای او د دغه پیښې نه دوی جلوګیري کړی وای. په هر صورت زما باور داسې دی چې دا یو لوی استخباراتي لوبه ده. اوس هم که په ننګرهار کې د ننۍ برید په نتیجه کې کوم کسان چې وژل شوي دي، د دې باید اصلي هغه ریښې او هغه ځایونه چې دغه کسان د کوم ځینه راځي دغلته دا باید مطرح شي امریکایانو ته. ولې امریکایان د دوی مراکزو ته نه ورځي یا په هغه مراکزو باندې دوی ولې فکر نه کوي؟ دا خو ټول په ننګرهار کې نه دي پیدا شوي، دا خو د یو بل ځینه راغلي دي او ټول موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې دا د کوم ځینه راغلي دي. او دا د اوسني ورځو خبره نه ده چې مثلا موږ وایو چې دا په دغه یو وخت کې راغلي دي. دوی دا شل کاله دا لس دولس کله چې د سوریا او عراق داعش ختم شو دوی مستقیما هلته سرحد کې راغل دي چې پاکستانیان خبر دي، د دوی په تحرکاتو باندې خبر دي، د هغې ځینه دوی سنبال شول، د هغې ځینه دوی افغانستان ته راوستل شول. اوس که امریکایان په رښتیا غواړي چې داعش مخه ونیسي نو اصلي ځای ته دې ورشي. دا ننګرهار کې که دوی داعش ځپي کونړ کې پیدا کېږي، که کونړ کې ځپي نورستان کې پیدا کېږي.
اوس خبره دا ده چې امریکایي عسکر هغه د اخلاصیږي او دیرشمه باندې به څوک نوي پاتې، ناټو به نوي پاتې، طالبان په افغانستان کې دي، د حکومت د جوړېدو هڅې روانې دي، تر اوسه پورې معلومه نه ده او د قدرت خلا موجوده ده. د دغې ډلې د خطرونو د مخنیوي اساسي او بنیادي چاره څه ده او څوک یې باید وکړي؟
اساسي چاره موږ او تاسو پوهیږي چې تروریزم څه شی دی. تروریزم اوس د چا په لاس کې دی؟ تروریزم خو داسې یو پدیده ده چې هغه یو څو کسه راشي او په یو ځای کې یو څو کرشل کفونه ولري، یو څو کسان ترور کړي. تروریزم یو حرکت دی نړیوال او هغه د نړۍ د زبر ځواکونو استخباراتي شبکو سره تړلي دي. دوی پیسو ته ضرورت لري، دوی پرمختللي تجهیزات ته ضرورت لري، دوی جغرافیا ته ضرورت لري. د دوی حرکتونه او انتقالات باید مسنون وي. دا هغه کارونه دي چې امریکایان او د دوی ملګري کولی شي چې دا په هر ځای کې دوی مهار کړي او د دوی مخه ونیسي او دوی وځپي.
او بله خبره دا چې آیا طالبان به د دغه سي بریدونو سره مقابله وکړي شي، مخابېونی ول شي؟
چون طالبان هم اوس وخت په دغه موقف کې نه دي چې دوی یو بله جګړه د داعش سره پیل کړي. زما باور داسې دی چې طالبان اوس په خپل حکومت باندې ډېر فکر کوي او دلته ډېر مصروف دي، لیکن دا د طالبانو لپاره هم یو لوی چیلنج دی.
ډیره مننه تاسو نه اسحاق اتمر صاحب کور دی ودان په مخام خا. نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په اخر کې یو خبر دی چې برتانیا د کابل د هوایی دګر د تخلیه پروګرام وایي چې پای تر سوال ده. د برتانیې د دفاع وزیر ویلی دی چې سره له دې چې ونتوانیدل چې ټول کسان راوباسي، خو نن شنبه د اګست 28 به چې د سمبولې د میاشتې شپږمه کېږي، له کابل نه د تخلیه پروګرام پای تر سوال ده. برتانوي چارواکو ویلي دي چې د کابل نه د افغانانو د ایستلو وروسته الوتکې هم پرواز کړي او د شنبې یکشنبې په ورځو کې به پاتې برتانوي عسکر او ډیپلوماټان انتقال کی. دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري. سوشي ویروس ته د روایت امروز پروګرام لیلا ماجانه عظیمی وړاندې کوي. تاسو نه ډیره مننه چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات بیانوي.